كله کومو قواعدو آیا د شوراګانو فیصله به کمپلسری یا واجب وی یا مشورتی وی او د دې پسند کې لسها او نور هغه مطالب چې باید روښانه شي دا باید قانون روښانه کی کم قانوني روښانه کی چاته معلومه نه ده
د دې ترڅنګ ځینې نور دنیا عالمان بیا د علماو د شوراګانو په ترکیب نیوکه کوي او وایي چې په دې شوراګانو کې یوازې هغه ملایان انتصاب شوي چې د طالبانو د ډلې اړوند دي په بامیان کې د شیعه دیني عالمانو د ټولنې مشر نصر الله وایزي ادعا کوي چې د دې ولایت د دیني عالمانو هغه نوملړ چې دوی له طالبانو سره شریک کړی وو یو کس هم ترې د دې ولایت د علماو شورا ته نه دی غوره شوی او په خبره یې په ځای طالبانو خپل کسان ګمارلی دي نوموړی وایي
مکتوب و فرمان کې
هغه مکتوب چې لکنده هر څه خرغی او مولیدل چې هیڅ شیعه عالم او زموک اهل سنت دینی عالمان په هغه نوم لړکی نشته هغه لس هم چې راغلی او د عالمانو نمونه پکښته د له هغه ډلې څخه نه دی چې له بامیان ولایت څخه لیس لیګل شوی وو
په تیر جمهوری حکومت کې د کابل د علماو شورا مشر مولوی عبدالقادر قانیت هم ادعا کوي چې د طالبانو له لوري په جوړو شویو شوراګانو کې د دې ډلې له ملایانو پرته نور عالمان نشته ښاغلی قانیت ازادي راډیو ته وویل چې د علماو مخکینۍ شوراګانې انتخابي وې خو اوسنۍ شوراګانې د نوموړي په خبره انتصابي دي
علما انتخابات برگزار میکرد نه صرف وزارت حج او اوقاف
علماو به د حج او اوقاف وزارت ته لارې ټاکنې کولې خو اوسنۍ شوراګانې انتصابي او دی وی ډلې دي چې 14 یا 15 تنه غړي لري دا شوراګانې د افغانستان د ټولو علماو څخه نه دي تشکیل شوی څنګه چې مخکې شوراګانې نمایشي او علماو څخه حکومتونو د خپل ارتیاو په اساس فتوا اخیستله نو ویل شو چې اوسنۍ شوراګانې هم نمایشي او د حکومتداري او خپل مشروعیت په خاطر استفاده ترې کوي
که څه هم د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دیني وکو پاړه څونه ویل خو تر دې مخکې ځینو کورنۍ او رسنۍ ته ویلي وو چې د علماو شورا په ترکیب کې د دیني علماو ترڅنګ قومي مشرانو ته هم ځای ورکړی د طالبانو حکومت لخوا د علماو په جوړو شویو شوراګانو داسې محل نیوکه کیږي چې تر دې مخکې هم ورته شکایتونه شوي چې طالبانو ډېر حکومتي بستونه خپلو کسانو ته ورکړي او په وروستیو کې حتی په مسلکي او اکاډمیکو بستونو کې هم خپل داسې کسان ګمارلي چې مسلکي پوهه او تجربه نه لري طالبان داسې محل د علماو شوراګانې جوړوي چې د دوو کلونو له تیرېدو وروسته یې هم حکومت سرپرست دی د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او اساسي قانون نه لري که څه هم طالبان وایي د رسمیت پیژندلو ټول شرایط یې پوره کړي خو د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو بنسټونو او نورو هیوادونو تل له طالبانو غوښتي چې تر بهرني مشروعیت مخکې باید په کور دننه مشروعیت ترلاسه کړي او د ټول ګډونه حکومت د جوړولو تر څنګ دی ټول افغانانو ته د هغوی حقونه ورکړي
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شیبریم شیچری پدې خبرونه کې د پښتون کلتور ورسول منځل شو د جنید د شعر د لومړي جایزې د شاعري اغلي کلیوالي نظر د سر شریکو
نو دا احساس چې نشم بیانولای د ادب له ټولو ملاتړ کوم کڅ خنړی نړۍ مننه کوم چې زه یې استایل ما حسولې ما
د اغلي کلیوالي شعر هم لرو او د دې جایزې د بلې ګټون کې اغلي لمن سرګندونی او شعر خبرو
په ورسي کې چې په لور لنډي وایم هغه ورکه کسلامات پر ماته وما
د جنید د شعر فوقلاده جایزه اخلي گهیڅ خپل کړه
اے دړندو سترګو خاوند د دکاندار خانه ز کتابونه لولم شپه ده دا دیو پڅو ده
د فانشوزو په انلاین ادبي بهیر کې د داستان سیمینار کې سلیکوالي لیمه ودان وړاندې کړ
د سیمینار لپاره لګډونوالو د کورنۍ کور په توګه وختنه وشو چې د لاندې کیسې لپاره یو موضوع فکر وکړي
خصوص کې مو د شنګ مشاعرې ته ورغلو او په غزنی کې د سانګو د ویلوبي ننداره درمن کړو دا اونۍ د پښتون کلتور له ورځې سره سم پیل شو دا ورځ په ځینو شهرونو کې لکه په کوټه او پېښور کې ولمانځل شو جنو بیا آنلاین د دې ورځې یاد تازه کړ د شنبې په ورځ چې د سپتمبر 28 د پښتون کلتور ورځ و لاتو کلونو را پدې خو دا ورسل منزل کیشي. لومړی ځل د کوټې د پښتو اکاډمي تر سیوري لاندې په 2015 کال کې د پښتو د درې ورځني سیمینار په ترڅ کې پریکړه وشوه چې دا ورس په دې لپاره لمانځي چې نړیوالو ته څرګند شي چې پښتون خپل شتمن کلتور لري. د افغانستان لور ته تر ډیره دا ورس په تیرو کلونو کې او ساش کال د خپل رسنیو لاري په انفرادي ډول داسې منځل شوې ده چې یو ویډیو خبره کړي چې په حقیقت کې د افغانانو د کلتور یو اړخ رخصل شوی. بل له افغاني جامو سره د وینچلې عکس په فیسبوک شریک کړي. بل له پټکی سره عکس اخیسته جنو د اتن ویډیوګان خبري کړي دي او داسې نورو کلتوري برخو ته توجه کړي ده. په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې ساش کال هم د تیرو کلونو په څیر دا ورځ تاوده ول منځل شو. مخکې تر دې چې پېښور ته ورشو لکوټي د دې ورځ د لمانځل راپور د اساجي راډو د مشال څنګه له خبريال سمت شبنم څخه ورو چې په ډولو نو پیل شي.
د بلوچستان په مرکز کوټه او د صوبې په پښتون میشتو سیمو کې بیلابیل پروګرامونه او دستوري جوړې شوې وي. په کوټه کې د پښتونخوا ملي او میګون تر سوریلاند شاروالۍ په لوبغالي کې نه یوازې د پښتون کلتور په اړه بیلابیل سټالونه لګیدلې وو، چیرې چې د پښتون قام د دود او تاریخ په اړه ډېر تاریخي شان ایښودل شوی وو. په دې ترڅ کې د نوسار سره تړاو لرونکي محمد یونس راته وویل چې د پښتنو د دود په لسګونو کلو زړه شان خوند کړي او دلته نن د نندارتون د پاره راوړی دی.
یو نیم سل کال مخکې دا میچن د وینې دا وړس په دغه دا ټایپ دی په باندې په تیوم په ویل بیا دا بډای و بیت دي دا چا جوش د ګورم چې کی په خو دا لټین د مثال دا موږ د زنانو د شذو کلتور دا ګند دا خلی دا غړه کده په دې کې موږ مثال کولمبیا دا کولې دا کمیسونې د موږ کلتوري دا بنګړی دي دا د نغو خلخور د پښتون سی باندې دا شلومبی دي دا قبر دي دا سله غلیل د بده باندې موږ دا مرغیانی مرغیانی وستلې سیدا دربین دي مثال لاټین دي موږ تر پښتون څه کلتور څه کلتوري سامان دي ستار استند دا ټول موږ راوړو.
د نندارتون کتلو او د پښتون کلتور د ورځې په دې پروګرامو کې د ګډون په خاطر نه هواز د کوټ شاریان د شرولې و لوبغالي ته په لوی کچراغلی وو، بلکې د صوبې د نورو برخو څخه ځوانانو پر خپل سرو د پښتنو لونګي تړلې او صدرې اغوستي وې. په دې ترڅ کې بغوښ سو د مسخیل څخه راغلی و اسن علي مسخیل ته
نو پښتون کلتور نړیوال ورځ ده. په دې ورځ موږ ټول نړۍ ته دا ورشو چې موږ پښتانه څومره پر امن خلک یو څومره منوال کوم یو په نړۍ کې پر موږ یو توګ یو جارت یو ټول کې یو نشان ول سوي چې پښتون یو تراګر کوم دا هیڅ خبره نه ده. پښتون یو تر ګډ زیاته پر امن منوال کوم دی. دوی نړۍ ته دا پیغام ورکوي پښتانه یو ډیر خپل کلتور سره ډیر مینه لري ډیر میمانواز کوم دی. د تاریخ راځي پښتون یو ډیر غټ کوم یو غټ استیلری ل 5000 او 2000 کال سره راځي دا کوم را روان دي. نو دا ډیر غټ کلتور دی غټ دستور دی نو خلک دې ورځ راوځي اړ یو خپل شمله وتړي خپل کلتوري د خپل جامه او دنیا ته نړۍ ته ښکار کول غواړي چې موږ دا خپل رواج لرو.
د پښتونو د کلتور د ورځې په دې دستور کې نه هوازي ډیرې مېرمنې او پیغلې هم راغلي وي، بلکې دوی د پښتونو د مېرمنو د لاس جوړ شوی شیانو یو سټال هم لګولو. په دې اړه د پښتو ژبې لیکوالې او شاعرې مېرمن ارزو زیارتوال راته وویل په کار دی چې د پښتونو مېرمنې خپل پخوانی تاریخي شان په کورو کې خوندي وساتي، ځکه چې د دې په خبره دا ډېر زیات قیمتي وي.
دا یو لرغونی تهذیب لرو موږ پښتانه، نو په دې کې ثقافت کې چې موږ څه شیان راځي د څو زره کلن تاریخ چې موږ دی لا وخت چې موږ په استعمال کې کوم شیان راځي هغه دا راټول کړی دي. د انجونو راوړي دا پیښې دي په خوا چې کوم په استعمال کې کوم څیزونه وو هغه اکثره اوس مخ په ورکېدو دي او خلک یې په مطلب د ګلوبل ویدیش د ګلوبل اثرات په وجه نه استعمالوي. جدیدیت راغلی د دنیا کې مختلف شیان اوس په بجلی باندې ارڅ دي. دوی خپل غړکی خپل ګډوي خپل کټوای خپل بدنی خپل سلمچی چې چیز مله روایت سره تړلې شان دي دا راټول کړی دي کاغذ می جامې دي.
د سوریته د پښتونخوا ملي او میګوند مشر محمود خان اڅکزی هم د څه وخت لپاره رالی او د نندارتون د بیلابیلو برخو کتنې وکړه. وروسته د مشاریډو سره په خبرو کې وویل چې د پښتنو په ډول هر کام خپل دود او ثقافت لري، نو موږ ته په کار دی چې د نورو کامو د کلتور او دود احترام وکړو.
د کلچر ورځ ده، موږ ډېر خوشحاله یو. یو خبره په کار ده چې موږ خپل کام ته وکړو، چې ورور پر تا خپل دود ګران دی، پر تا خپل نوی ګران دی، پر تا خپل لباس ګران دی، پر تا خپل رواج ګران دی، پر تا خپل د شوو بوټو پښتوني ګران ده. په دنیا کې د ژوند کولو لپاره په کار ده چې هر پښتون د هر انسان د ژبې، د هر انسان د کلچر، د هر انسان د ناز د ولاړ، د هر انسان د دود دستور د غونه احترام وکړي لکه د ځان ده. نو به انسانان په دې دنیا کې د یو کلي په معنا ژوند کوي، یو بل ته به احترام کوي. ټول انسانان مذهبونو سره جلا دي، ژبې جلا دي، دود دستور یې جلا دي. که موږ ځان
بل پلو ته د حکومت بلوچستان د کلتوري ادارې تر څارنې لاندې د کوټې په نصیر خان نوري اډیټوریم کې د پښتو کلتوري ورځې په اړه نه یوازې یوه دستوره جوړه سوې وه، په کوم کې چې پښتو ډرامه وړاندې شوه او د دې تر څنګ ډېری ځایي هنرمندانو خپل هنر ښکاره کړی.
لکوټی څخه مو د پښتون کلتور د ورځې د لمانځلو راپور اوریده. دا ورځ په کراچۍ کې میشتو پښتنو هم لمانځلې ده او له پېښوره د دې ورځې د لمانځلو راپور د ازادي راډیو د مشال څانګې له خبریال وسیم سجاد څخه.
دا سرینده په پیښور کې د پښتو نړیوال ورځ مانځلو پر مهال غږول کیږي. یاد پروګرام د لرغونی آثارو د محکمې او د خیبر پښتونخوا د ثقافت او سیاحت د ادارې لخوا د پیښور تاریخي کور سیټي هاوس د دوباره رنگ روغن او تجدید په موقع جوړ شوی و. د ثقافت او سیاحت ادارې ویان سات بنیاویس د پروګرام په اړه مشال ریډیو ته وویل
اور ٹورسٹ راضی بالکل ایزی اویلیبل دے اور خبر ادا دا چې خالی سیٹی ہاؤس نه دے ہیریٹیج ٹریل دے ورثہ مسجد محبت خان دے چوک یادگار دے گھنٹہ گھر دے کسہ خوانی بازار جوخ دے نو ٹورسٹ کوم راضی نو پیو ٹکٹ کی ٹول دیونہ کتی شی نو دا ډیر تاریخی مقام دے سلویخ کالو کے دا کور جوڑ شو سیٹی فیملی جوڑ کڑیو اور دو پکے بیسمنٹ سی یونیک ماڈل دے آرکیٹیکٹ دے مون سرا نو خف فیسیلیٹیٹ کو ٹورسٹ لا خالی پا فرائیڈے پا رزمانے کلوزی اور نور اوپنی ٹول آفتا.
سیٹی ہاؤس دا سیلگرائی لپارا مشہور دے، خود وقت تیرے دلو سرے ڈیرے برخی رنگی شوی وی، اس یہ دا دوبارہ جوڑولو کار مکمل شو او د سیلگرو لپارا دا پختو نڑیوالی ورزن منزلو پر مقای و وار بیا پرانستل شو. دا سیٹی ہاؤس پاڑا دا خبر پختونخوا دا لرغونی آثارو دا ادارے ڈائریکٹر ڈاکٹر عبدالصمد مشال ریڈیو تو ویل
بالکل جی، دو سال سے سیٹی ہاؤس میں کنزرویشن کا کام
بالکل پر سیٹی ہاؤس کی دو کالوں نہ کار روانو دلتا سے حصے ڈیری خراب شوی وی دا آگے واپس جوڑول پورا شو، واپس دا سیالگرو لپارا پرانستے شو، دو کالوں نے لپارا خراب حصے دا سیالگرو لپارا بند وی. زمونگا مقصد دارے چی پخپل وقت کے دا بچ کو اور اتلون کے نسل دا ہوگو
اپنے دور میں اس کو بچایا جائے تاکہ آنے والی نسل اس کو دیکھ سکے. اور
دو پختو ثقافتی ورز مانزلو او د سیټي هاوس کتلو لپاره د پیښور او شاوخوا علاقونه یو شمیر ځوانان او نجونه ورغلي وو. د پیښور عثمان دانش یو د هغه ځوانانو چې پروګرام کتلو لا سیټي هاوس ته ورغلی وو. نوموړي د ګل پورز مشال ریډیو ته وویل
او موږ ګورنو په پیښور کې هم نن چې د پښتو کلچر ډې وا خدا سي ډېر پروګرامونه موږ نه کتل چې پیښور کې وو. په کار خدا و چې په هر ځای کې داسې پروګرام منعقد کړی شوی وي، د صوبایي کورنمنټ طرف نه چې کوم زمونږ کلچر ډپارټمنټ دی د هغې طرف نه، خو صرف پیښور کې چونکې نن دلته کې پروګرام و نو موږ هم دلته راغلو. ماښام ټیم کې پروګرام و د ورځې خو نه خو ماښام کې دا پروګرام و، نو هغې ته موږ دلته کې رالو. نو ډېر زیات موږ خوشحاله شو چې د پښتون کلچر ډے دا موږ خپل د پښتو چې کوم دی کلچر ډے مانځو دلته.
د لرغونی آثارو د محکمې د ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد په خبره سیٹی ہاؤس د لرګینه د نادره کار د مسلمانانو د هنر او د مرکزی اسیا د معمارۍ لپاره په ټوله نړۍ کې مشهور وو. نوموړي زیاته کړه د یاد کور تعمیر په 1315 کې پیل شوی و او په 1430 کې پای ته رسیدلی و.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
دا افغان شزو آنلاین ادبي بهیر د دې اونۍ په غونډه کې چې اکشن به د سپتمبر په 14 تر سره شوه د بهیر درې غړي ملاله کلیواله زولی لمن او شیبه گهیز وستایل شوی. دا دری دا بهیر حق غری دی چه دروان 1402 کال دا جنه چریف دا شیر کلنی جایزه گتل ده. ساش کال وکسان دا دی جایزه مستحق وگنل شد. لمری جایزه دو کسانو تا اختصاص شد. یو پک ملاله کلیواله ده. دل آزادی را روی ادبی مجله پروگرام سره خپل خوشی شریک کړه.
یو داسې احساس چې نشم بیانولای ته ادب له ټولو ملاتړ کوم کڅخه نړۍ نړۍ مننه کوم چې زه یې استایلې ما حسولې ما نننه لاسترونه په سما د نور لاسترونه یو پیل وی د جایزې نور هم خپل مسؤلیتونه ته متوجه کړم او ما د هیڅ کرچز باید نور هم په دغه برخه کې ډیر ریاضت وکړم ډیر کار وکړم او زمار کې نور هم له شیر سره جوړ کړ.
د جنید د شیر جایزه تیرونی اعلان شو. دوهمه جایزه نسیم ایثار ته ځانګړې شو. مخکې تر دې چې د شاغلی ایثار شیر در سره شریک کړم د ملالې کلیوالي یو شیر د دوی په شخ
زبرانا د توروش پوشما کپری خودم چا زبرانا د توروش پوشما کپری خودم چا جوړ په تصویر د اینو شما کپری خودم چا د مینې نوم به می تاریخ ته یو یادگار پاتې شي سکنه خور به د تر خوشما کپری خودم چا د وطن غیګ به خایسته کړم پر رنگونو باندې زب په رنگ د ګلابو شما کپری خودم چا د غزل ناوی په سنگار کرم په نازک خیالو بیا به انزور د خاپیرو شما کپری خودم چا جوړ الفت نه مزب محبت خبروم جوړ الفت نه مزب محبت خبروم زب ټکور د پر هرو شما کپری خودم چا پریک دی چلاړه تر اسمان شما د خیال پزینو جوڑ با امیل لسی تارو شما کپری خودم چا دمی ونده پیغلی تاریخ با یو زلبیا تکرار شی زب ملالا دی وقتو شما کپری خودم چا
لاملالی کلیوالی پا مننی چه دا شیر پاسدی را روی ادبی مجلی پروگرام لورولی و لنسیم ایثار چخه هم منندویم چه یو شیر آزادی رادیو ادبی مجله پروگرام ته ډالۍ کړې او لوستلې.
د سر وشتلو خیال دې حسینه غهانه راغې کانی تر شار را پسیل بیابان راغې یو سلويشت کال ازرائیل نه ووت او اوس می کایل کړی قسم کتر مسکن افغانستان راغی او زمکه خپل لاس د ګل په بڼه ورته وغځوا زمکه خپل لاس د ګل په بڼه ورته وغځوا شبنم ملمه دی ستړی ستړی لاسمان راغی او د خدای میندې درته ناست د خدای خبرې کوه د خدای میندې درته ناست د خدای خبرې کوه لالچ د هرو د ملا صاحب له بیان راغی او بغیر لما چې زړه می تا یو ور سندری وایم بغیر لما چې زړه می تا یو ور سندری وایم تا څوک لیدلې چې خندان دل تاوان راغی او د نظر طول مناسب نه دی دا کردار کانو ته د نظر تول مناسب نه دی د کردار کانو ته دا ایماندار په نظر څومره بی ایمان راغی او تمی غزل سوچه گوهر گنے په حق یې گنے تمی غزل سوچه گوهر گنے په حق یې گنے د کیف موج کې د دریاب زړګی لمیان راغی نور کتر ټول جهان چاپیر شو ایساره نو څه نور کتر ټول جهان چاپیر شو ایساره نو څه نمی ترتا ورسید نمی لاس ترزان راغی نمی ترتا ورسید نمی لاس ترزان راغی
د جنید د شیر لومړی جایزه د $1,500 په ارزښت و دوهمه جایزه چې درې کسانو ځولې لمن کشمیر اندړه وارف روان ته ځانګړې شوه هر یوه د $300 و ځولې لمن د جایزې تر ګټلو او خبرې دو وروسته خپل احساس د واتس اپ لاري لا ازادي رادیو مجلې سره په خپل پیغام کې شریک کړ
څه چې سهار روي خښوم مول مې د جنید جایزې په پیغامونو سترګې ولګېدې دا چې دوهم مقام کې زمانم هم وو د خوشحالۍ سره سره حیران هم شوم ځکه چې ډیر نه وخت مې زړه ښه کړ چې سیالۍ کې د ګډون وکړم خو باور وکړئ چې له جایزې سره سره مې ډیره انرژي د ملګرو او د میرمنو په آنلاین بهیر کې د نجونو له مثبتو پیغامونو واخیسته د پروین ملال خبره چې یوه خوله خندا په څو ده نو اوس وخت کې هغه څه چې کمی یې بیخي ډیر دی همدغه یوه خوله خندا ده د خوشحالۍ حس دی هغه که اوږدمهاله وي او یا هم د څو شیبو لپاره فکر کوم هغه څه چې موږ یې له نشتون سره مخ یو په خپل ځان باور دی او زه د میرمنو په استعداد کې هیڅ شک نه لرم خو یقین لرم چې یوه جایزه یا یوه هڅونه یا یو مثبت نظر د دوی د خوښۍ او د لا غوړېدو سبب ګرځېدلی شي دغه سیالۍ هم د ځوان کهول د فکری پختیا په لاره کې ښه خنډونه له مخه لرې کوی شي چې ډیری ځوانان د هڅونې د نشتون او په ځان د باور نه لرلو له امله ورسره مخ دي
داخلي لمن یو خصل به د دوی په شخص سره واورو
چې غږیږم خیالات پرې ماتومه خاموشي ده سوالات پرې ماتومه دا چې سترګې دې په سترګو ښکلومه د مین زړه احساسات پرې ماتومه تیګه را چې نن دې بله پیغله ښکل ده اوف تندی مې خپل میراد پرې ماتومه د قرآن تورې ورو ورو ورڅڅومه د قرآن تورې ورو ورو ورڅڅومه د زړه کور کې لات منات پرې ماتومه د ټټر پمن شین پوسی ټکو هما د ټټر پمن شین پوسی ټکو هما د بدرنګو نظر مات پر ماتوما پورځي کی چې پلوړ لنډې وایم پورځي کی چې پلوړ لنډې وایم هغه وړکې پسړه مات پر ماتوما هغه وړکې پسړه مات پر ماتوما
روسش کال چې د لومړي ځل لپاره جنید شریف د جایزې ورکړي هغه وخت 15 کسان د دې جایزو مستحق وګڼل شول سش کال دوی جایزې پرې زیات شوې یوې فوق العاده جایزه ده چې شیبه گهیز د دې جایزې مستحق وګڼل شو دا وایي کچیرته د نجونو او میرمنو مخاونه نیول شي لاسره وړنې به پسې زیات شي
څنګه کوم مسالې کې ګډون کړي والو غزای ورته ده بریالي توپ خبرې راشي انسان خوشاله کیږي زمزخت زیات خوشاله مچ سک کال پدې او سیالي کې ګډونواله او مباریالي هم شوم دا باریالي توپ بس ملمړی او اخر باریالي توپ نه وي دا په پرما مثبت غیزه ولري مثبت غیزه په دې معنی چې زه به وهڅېږم او حسب مې دا وی چې نوې کارونه او نوښتونه ته پام وکړم او ټول ته به دا وخیم چې میرمنې ضعیفې نه دي میرمنې ته زده کړو ته پرې خودل شي ډیر کارونه او ته ډیر نوښتونه ورته لري
هغه لیکه هیڅ خپل یو غسل هم په خپل شخ په سدي رادي مجلې لورولې دي
رانا په سود سنگار شوې د تیار په سود رانا
په څو د سینګار شوې ده، تیارو په څو ده، د دغه ښار د هغه کلي دا کیسه په څو ده. ای د ړندو سترګو خاوند د دوکاندار خانه، زه کتابونه لولم، شپه ده، دا ډیوه په څو ده. ای د ړندو سترګو خاوند د دوکاندار خانه، زه کتابونه لولم، شپه ده، دا ډیوه په څو ده. ماشوم د مور زړې چپلکې بنجاره ته راوړي، ماشوم د مور زړې چپلکې بنجاره ته راوړي، دغه ګوډي هغه بنګړي او دا چنبه په څو ده. بوډا لکړه ټکوي په هدیره تیریږي، بوډا لکړه ټکوي په هدیره تیریږي، په میکده کې چغه وکړي چې نشه په څو ده. ستا د یوسف مخ د لیدلو ننداره په څو ده، ستا له خمار سترګو جوړ آینه په څو ده. د انسانیت لپاره غوره دایره په څو ده، په دې دربار کې د وژلو فیصله په څو ده. د انسانیت لپاره غوره دایره په څو ده، په دې دربار کې د وژلو فیصله په څو ده. دا په سرو وینو جوړه فلسفه په څو ده، شیبې داسته د ارمانونو جنازه په څو ده، رڼا په څو ده سینګار شوې، دا تیاره په څو ده، د دغه ښار د هغه کلي دا کیسه په څو ده.
د جنید شریف د شعر د جایزې شپږتنه د ځانګړي پلاوي له لوري چې غړي په بیلابیلو هیوادو کې میشتي وروسته تر دې غوره شول چې د دې کسانو شعرونه وارزول شول. د دې جایزو ووم ګټونکی د شعرونو له ارزونې پرته استاد شاعر پیر محمد کاروان شو. له یوې خبرتیا وروسته مو بیا هم د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر له یوه ابتکار خبرو. دوی د کیسو د نقد سیمینار درلود. البته یادونه وکړم، وړاندې په خبرونه کې د نارینه وو د یوې شعري غونډې راپور هم اوریدل شي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر په 1519 غونډو کې د کیسو سیمینار درلود. په دې غونډو کې د کیسې په تعریف خبرې وشوې، د کیسې لیدلوري روښانه شو، په دې برخه کې د ښځینه لیدلوري مسله وڅېړل شوه. له تخنیکي پلوه د کیسې پر پیچلې موضوع پلاټ خبرې وشوې چې څو ډوله دی، څرنګه پراخیږي او منطقي پلاټ ته څرنګه توجه پکار ده. د سیمینار په ترڅ کې د کرکټر په اړه هم خبرې وشوې چې څرنګه په کیسه کې وده کوي. د کیسې په بل مهم عنصر مکالمه هم خبري وشوي، زمان، مکان، تلوسه، ژبه، حتی د کیسې د کرکټرونو د نوم او د کیسې د عنوان مسله هم وڅېړل شوه. دا سیمینار کیسه لیکوالي لیمې ودان وړاندې کړ. په دې اړه به نور له دوی څخه واورو.
په دې سیمینارونو کې د لاندې کیسې لیکلو په بیلابیلو تخنیکونو بحثونه وشول او د دې ترڅنګ مو د تجربه لرونکو لیکوالو تجربې او نظرونه هم واورېدل. په هر برخه کې یو کیسه ټاکل کېده او د سیمینار په اوږدو کې د بیلګې په توګه کارېده. سیمینارونو تر ډیره عملی بڼه درلوده، هغه داسې چې د سیمینار له پایله له ګډونوالو د کورنۍ کار په توګه غوښتنه وشوه چې د لنډې کیسې لپاره په یوه موضوع فکر وکړي. دوی په همدې موضوع د سیمینار تر پای عملا کار وکړ چې بشپړې کیسې به پرې ولیکل شي.
اغلی ودان ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته د واتس اپ لاري په خپل را لېږلي پیغام کې دا هم ویل چې د کیسو پاړه د دوی سیمینار به ورسره کتاب په بڼه خپور شي.
موږ غواړو د دې سیمینارونو لیکلې بڼه لومړی په 15 مقالو کې خپره کړو چې نور کسان هم ګټه ترې واخیستل شي، او په پای کې به دا مقاله د کتاب په بڼه راټولو چې په هغه کې به لاندې کیسې هم شاملې وي چې بهیروالو د دې سیمینارونو په جریان کې لیکلې دي.
د دې سیمینارونو د وړاندې کولو پر مهال پلسکونو افغان جنو او شزو د افغانستان له دننه او د نړۍ له بیلابیلو سیمو آنلاین برخه اخیستې وه. د غونډې په برخوالو کې یو هم لیکواله ځلا نور وه، د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته وویل چې دا سیمینار ډیر عالی وو.
سمته عالی څه کوي مې چې زمونږ نوې کیسه لیکوالې چې نوې وخت لیکل وکي، یا زمونږ هغه کیسه لیکوالې چې زمونږ د کیسو په ځینو برخو کې د دوی مشکل وو، یا وخت لیکل چې پاره ډیر پوښي، یا هغه کیسه لیکوالې چې لیکلې پرې ایښي وو په لیکلو باندې راغلل او له دوی سره دغه ډیره زیاته مرسته کړې وه، یو کمال دا و چې زبرت علی وایم. بل خبره دا ده چې زموږ سره په بهیر کې علی کیسه لیکوال شته او دوی سیمینار د لیمې چانې ودان له خو وړاندې کېده، خو دغه سیمینار کې زموږ نورو بهیروالو هم کولی شول چې خپل فکر، نظر یا د کیسه لیکوالۍ هغه تجربې یا هغه خبرې چې دوی لري یا هغه هم کولی شول چې موږ سره وړاندې کړي.
جلانور زیاته کړه چې لیمې ودان بهر اونۍ وار لمخه د کیسه هغه موضوع یا عنصر چې دی به خبرې پرې کولې اعلانوه، چې دا هڅه ډیره ګټوره وه ځکه چې د بهیر ټولې برخوالی به مخکې له مخکې چمتو شوي وي او بیا به یې خپل نظر هم د سیمینار په ترڅ کې شریکوه. ځلانور بیا وویل چې په دې ډول دا سیمینار په یوې ګډې هڅې بدل شو.
مونږ ټول بهیروالو پکې خپلې پوښتنې، خپل نظرونه، خپل فکرونه شریکولای شو. د دې سیمینار یو بل ګټه او ډیره ښه ګټه دا و چې کچېرې یو څوک مثلا تاسو معلومات درکړي او درته وایي چې مثلا دغه دغه شیان کیسې کې د دغه دغه شیان باید پام وشي او دغه باید دغه څه فکر کوم ګټور دي، خو لا ګټور هغه وخت سي چې تا باندې عملی کار وشي او عملی در باندې کیسه ولیکلی شي. چې زمونږ د دې سیمینار یو ډیره عالی ګټه دغه وه چې موږ باندې عملی کار کېده. مثلا کچېرې زه فکر کوم هغو کیسه لیکوالو چې موضوعات یې درلودل او کیسې نه شو پلی لیکلی، د سیمینار په اخر کې دوی یوه کیسه له ځان سره لرله او دغه ډیر عالی کار دی.
د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر بل غړې میمونه کامران هم د کیسو له سیمیناره خوشاله ده. دا د دې سیمینار درې مهم ټکي دا روښانه کوي.
په دې سیمینار کې په کیسو باندې بحث کېده، د کیسو تخنیکی اړخ څېړل کېده او سره په څنګ کې په کیسو باندې عملی کار کېده او بل خواته د بهیروالو څخه عملی کار هم غوښتل کېده.
اخلي کامران زیاتوي چې د دې سیمینار مواد د ځوانو کیسه لیکوالو لپاره یو غوره مرجع ده.
دا د ځوان نسل لپاره خصوصا د هغه کسانو لپاره چې دی غواړي نوې کیسه لیکل زده کړي یا هم د کیسو په تخنیکی اړخ باندې پوسی یو ښه مرجع ګرځیدل شي او هم دا ډول دا کسان کولای شي په ډیره اسانه توګه د معلومات واخلي، دوی ولولي او په ډیر تفصیلی توګه د کیسې په تخنیکی اړخ باندې پوسی کیسه لیکل زده کړي او وکولای شي ښه کیسه لیکوال پاتې شي. ځکه چې په دې بهیر کې او په دې سیمینار کې سره لدې چې اغلی لیمې ودان په کیسو باندې بحث کاوه، د کیسو په تخنیکی اړخ باندې بحث کاوه، د ځینو لیکوالانو مقالې راخستې، د هغو تجربې شریکولې او سره په څنګ کې ځینو لیکوالو بهیروالو خپل نظریات شریکول او خپلې تجربې وړاندې کولې، چې په دې سره سیمینار لا غني شو او د دې سیمینار ډیر ګټور تمام شو.
میمونې کامران ازادي راډیو ادبي مجلې ته دا خبر هم وکړه چې د کیسې په برخه کې د تھیوریز زده کړه ممکن اسانه میسر شي، خو د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر په سیمینار کې د تھیوري ترڅنګ د کیسې د عملی زده کړې زمینه برابر شوه.
زه فکر کوم زیاتره زمونږ ځوانان او هغه کسان چې غواړي کیسې ولیکي په دې کې به ګرځي چې از څه ډول وکولای شم یو کیسه ولیکم، څه ډول یو کیسې په تخنیکی اړخ پوسم. تر لدې چې زمونږ په زینو تحصیلی ځایونو کې به په دغه برخو کې معلومات ورکول کیږي، اما دا ټول تھیوریکی معلومات ورکول کیږي، عملی کار په چانه کیږي. هم دا غو سیمینار یو له هغو ځایونو څخه و چې عملی کار په کیسو وسه او په ډیر اسانۍ سره څه کولای شي د کیسو په اړه وند پوښي.
اخلي کامران خپل تجربه له موږ سره شریک بي او ټینګار کوي چې د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر سیمینار نویو کیسه لیکوالو ته د زده کړې مزل لنډوي او اسانه کوي.
شخصا ما په لومړی کې چې غوښتل کیسه لیکل پیل کړم، نو زه به ډیره سرګردانه وم، زه څه ډول وکول شم د کیسو په تخنیکی اړخ پوه شم یا څه ډول کیسه ولیکم، ځکه کیسه لیکل سره مې ډیره علاقه وه. خدا چې ځینو خوونکو سره مې پیژندل، خپله کیسه به مې له هغو سره شریکوله، د هغو نظریات به مې پرې اخیستل، د کیسو په برخه کې مې مطالعه پیل کړله، ځینې کتابونه مې پیدا کړل، مقالې مې پیدا کړې، بیا پر له هغې نه مې وکولای شول چې د کیسو په اړه وند پوه شم. اما په دې برخه کې به ډیره سرګردانه وم، خو زما په شانته نورې هغه نجونې چې غواړي د کیسو په برخه کې لا پوه شي او وغواړي چې کیسه لیکل پیل کړي، دومره به زما په شانت سرګردانه نشي او یو ښه ځای به ورته د دغه سیمینار دغه راپورونه او د دغه سیمینار دا ټول راټول شوی بحث دی لنډو کیسو په اړوند دوی ته ډیر ګټور تمام شي او دغه څخه ګټه اخیستلی شي، ځکه دا یو له هغو لاسته راوړنو څخه ده. د لنډو په کیسو کې هغو کسان ته چې دوی غواړي لنډې کیسې پیل کړي، دوی له دې سیمینار څخه ګټه واخلي او دغه سیمینار ولولي. په دې سیمینار کې هر اړخیزه بحث کېده او د کیسو په اړوند په ډېر تفصیلي ډول معلومات ورکول کېدل. واقعا بهیوالو ته یوه ښه لاسته راوړنه وه، او ورسره په څنګ کې هغه کسان چې دغه راپورونه او دغه سیمینار اړوند بحث لولي ډیر څه به ترې واخلي او ډیر څه به ترې زده کړي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د تیرې جمعې په ورځ د ځوانو فرهنګیانو او شاعرانو لخوا د خوست ښار د غازی ببرکان منار د لمنې پښین چمن کې د شنګ پونم شپنی مشاعره جوړه شوې و. خوستي فرهنګیانو مشاعری او ادبي بانډارونه د خلکو د فکری روښانتیا او هوادنی احساس ته پیاوړتیا لپاره ګټور او اغیزمن وبلل، او د دا ډول پروګرامونو د ډیرو دو غشتنه وکړه. په دیاړه نجیب الله خیل راپور چمتو کړی چې مشاعری ته د ځوان شاعر محبت مندوزی په وړاندې شوی ترنم پیلیش.
داد خوست ښار د غازی ببرک خان زدران په منار کې د یو شمېر ځوانو فرهنګیانو او شاعرانو په بلنه شرنګ تر سرلیک لاندې آزاده مشاعره وه، چې د دې ولایت لسګونه شاعرانو او د شعر او فرهنګ مینوالو پکې برخه اخیستې وه. د صبری د سیمې یو شاعر محمد هاشم هاشمی آزادۍ راډیو سره په خبرو کې دا ډول شپېنې ناستې او ادبي بنډارونه د ځوانانو لپاره ګټور او اغیزمن وبلل.
واقعا دغه ډول مشاعرې او راټولیدنې د ځوانو شاعرانو لپاره، د ادبپالو ملګرو لپاره، د شعر سره د بلدتیا او همدغه ډول د شعرونو سره د شعرونو کې د پرمختګ لپاره یو ډېر مثبت ګام دی. بل ډېره مهمه مسله دا ده چې دغه مشاعره په ډېر ښکلي فضا کې ترتیب شوې ده. یو خو د سرکونو دواړو غاړو ته غټ لایټونه بل شوې دي، ډېره ښه روښنایي آماده ده، او دویم ډېر ښکلی موسم دی، امن دی، ورورولي ده. خوستوال په ډېره مینه د ادب په غېږ سره راټول شوي دي او مشاعره ترتیب کړې ده.
یو بل خوستی شاعر ساقی تریزیوال بیا وایي د شعر په ژبه ولسونو ته د ټولنې د سمون او پرمختګ په خاطر ډېر ښه پیغامونه وړاندې کېدلی شي.
دومره په ادب مین ولس لکه د خوست چې دی لله الحمد سیال او سنی نه وینا خوست کې بندرونه د خلکو تر مابین واټن کموي، مرور پخلا کوي. د شعر او د نظم ژبه دا هغه ژبه ده چې په اساس ډېر هغه څه کولی شو چې موږ یې د نثر او د خبرو په ژبه نه شو کولی.
په دې ادبي بنډار کې له لنډو ویناو وروسته آزاده مشاعره پیل شوه، او یو شمېر شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه او بیتونه واورول. ځوان شاعر احسان الله درویش هم مشاعرې ته خپل شعرونه وړاندې کړل.
خیال می سات به باور زندگی دا شاید مرشم تر اتون کی ملاقاتا.
خوستی فرهنگ پال عبدالرحیم حاتف بیا د پیر محمد کاروان یو شعر حاضرینو ته واوراو.
دوډای دی مولا گرم لرا یخ غړی دی ډې شا شوبې مستی تر شاد پورې ژړ غړی دی ډې شا دچم گدر پخپلو پاک لمنو پیغلو ڈکشا سرزن زلمی لخکر دبخت سڑی دیڑیر شا غنم جوار اربش لونگین مہین اولیج باغون زنگلون گلان سرجڑی دیڑیر شا دچم یوین جلیت کروان داس دعا وکڑا پریمان دچم بے چم بے
د خوست په شرنګ مشاعره کې یو شمېر شاعرانو ډېر په زړه پورې ترنمونه هم وړاندې کړل چې د ګډونوالو لخوا په ګرمو ولبلو بدرګه کېدل.
لاڑے 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 آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د خبرونه په روسي کې د سانګو یو راپور لرو. فرانس پرسټرانس په یو بلډوی راپور کې چروانه اونې خبر کړ په غزنی کې اسونه ښکار کوي چې ځونډي پر راځوړندې شنګولې شنګېشي او اسونه مستی کوي. خلک شاوخوا راغون شوي دي خوشی کوي. د دې راپور جزئیات ملالی بشیر را سره شریکوي.
د غزنی په اندړ ولسوالی کې د سانګو په دیلوبه کې د خلکو شور دی، خو له شمال سره سم نه اوریدل کیږي. په خوا به دغه شور د ډلونو له وهلو سره زیاتېده او میله به ګرمېده. د غزنی د سانګو د فدراسیون مرستیال عبدالغفور خانزاده فرانس پریس اجانس ته ویلي چې دوی د نورو ولایتونو د سانګو له لوبډلو سره د لوبو زمینه برابروي.
واده یې د مرګري سو خواهش وکړ، بیا د ولایت پرځای ولایت راغړو، بیا میله کې جوړو، بیا د لوبو کوو، د وخت د سپیکینګ سره موږ بل ملت او ترکیبو یا حالته زو.
په غزنی کې د راپورونو لمخې د 2500 او 800 ترمنځ داسې اسونه ستا چې سپرلې سانګې ور باندې وهلای سي. د تیر نظام پر مهال په غزنی کې د سانګو یو شمیر مینوالو ازادي رادیو ته ویلي و چې له 15 تر 2 میلیونه پورې د سانګو یو اس پلورل سوی دی. د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې د سانګو د ټیم غړی محمد انور اندړ وایي چې د دې لرغونی دود د ساتلو لپاره دوی لخپل جیب مصرف کوي.
الحمدلله موږ بیا کوشش کوو چې دا ملي وانه نوی دوی ته پرمختګ ورکړو، ودا ورکړو. لکلونه کلونه خپل شخصي لګښت را ساتلی تر دې وخت پورې بیا یې هم ساتو. پر حکومت هم مخکنه ده چې د دولت مسؤلینو چې هر وخت چې سره همکاري وکړو.
سانګې د لس کسیزې او دولس کسیزې ډلو له لورې ترسره کیږي چې سپرلې پر سرعت د سانګې خواته ورځي او په مځکه کې شخصوي میژوي په نیزه ورسره اوچتوي. د سانګو لوبې د شاوخوا 200 متر په مساحت کې ترسره کیږي چې اسونه له شاوخوا 100 متر د هدف پر لور ځغلي. په غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، زابل، میدان وردګ او د افغانستان په شمیر نورو سیمو کې سانګې نسبتا ډېرې دود دي.
د غزنی پاندړ ولسوالی کې د دې راپور لخبرې دو سره د ازادي راډیو مجلې دا غن روان خاړو. زحمت شبر لتا سو اجازه اخلم تر بلې خبرونې مو خدای مل.
لو رزه تختم چلا شور ډګستا غوند دا ای های ستا غوند دا شپتا پناوړ ماش پچپا حل چپا دا زما غوند دا لو رزه تختم چلا شور ډګستا غوند دا ای های ستا غوند دا شپتا پناوړ ماش پچپا حل چپا دا زما غوند دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې اوس هم د زړه درزا غوند دا د زړه درزا غوند دا شپه ته پناوړ ما شپه چوپا ال چوپا دا زمان چلا شور ڈگستا بند دا آئے ہستا بند دا چھپے تپنا اوڑا ماش پا چھپا اللہ چھپا دا زمان دا ګورم ماینا نکی زانتا منی دا سکلم چه گورم آئی نکی زانتا وایم چه دا چهر خود سنا چاشنا غند دا های اشنا غند دا شبه تپا ناوڑم آشپا چپا علا چپا دا زمان غند دا لورا زیتا ختم چلا شورا ڈکستا غند